السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره سوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره یې د خپل استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي، خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په کندهار، تخار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو د ډاډه وکړي. د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولای چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپور ورکونه وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې درې افغان اتوا په تهران کې د اورلګیدو په پیښه کې مړه شوې دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور لمخې په دې پیښه کې چې د یکشنبه په ورځ د تهران د شادآباد د وسپنې په بازار کې وشوه، وو تنه نور ټپیان شوې دي. د اورلګیدو اصلي لامل را هم نه دی څرګند، خو ځینواني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. قرغیزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغیز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغیزستان رسنیو نن سه‌شنبه لیکلي د مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جباروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه، غاښونو او نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوې او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیايي مرسته ترلاسه کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او میندو ته 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي. د پاکستان په نارامه خیبر پختونخوا ایالت کې د اکتوبر په 14مه لک تر لګه 4 پولیس افسران او 15 وسلوال وژل شول. یو پولیس افسر چې د نن له څرګندولو یې ډاډه کوله ازادي راډیو ته ویل دا کسان وروسته له هغه وژل شول چې اورپاکو د پولیسو پر مرکز برید وکړ. او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په واخ د مخم او بجی شید ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11مه انیټه ملګر ملتونو د ورځ د نجونو ماشومان نړیوال ورځ په توګه هنو مولیده. دغه سازمان په 2011 کال کې د دسمبر په 19مه په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومان د نړیوال ورځ په توګه نومولیده. هاویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر غوړستا هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتب ول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منځل کېږي کنه هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کې چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي، آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پریکړې نیول شوي دي تر چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟ د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه کوړې نجونې دغه کې پیغلې نجونې دي یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوخت وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پریکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوې ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګي امیل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان، مدني فعاله اغلې اوسنا روفي، او ورسره له شپږم ټولګي فارغه سنه سپی به موږ سره په خپرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې مؤثر تم شي، دوی سره به خپل خپرونه ته ادامه ورکړو. اوس موږ سره د ټلیفون پر کرښې د ښځو د حقونو فعاله او لیکواله اغلې اوګي امیل وصل شوې ده. سلامونه اغلې امیل، وخت مو په خیر، هیله ده چې ښه به وي. بحث به له تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې 11 اکتوبر ورځ تیره شوې ده، هلته په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تیره شوه؟ آیا د نجونو د حقونو په برخه کې چې دغه ورځ نومول شوې ده، له دې ورځې په افغانستان کې نمانځغونډه وشوه که نه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اوریدونکو ته. باید ووایم چې 11 اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه ونه شوه، چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید درلودی وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محرومې دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي، ځکه وایي دا نیمګړی تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ څلورم کې دي، پنځم کې دي او ششپږم ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري، ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دې تحصیل نیمګړې شول، هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روحي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوې. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي. او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي، اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته، هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي، او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي، همداسې چې کله ستر کېږي، کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي، یعنی یو تعداد کم چې روښان فکرې دي، هغوی خو بیا فرق کوي. اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې، کلیو باندو کې، په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شل کلونو کې اوس څه تغیرات راغلي او څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی دوی باید مکتب ته لاړ شي. ودځه بس چې دا څه سر اوچت یو عمر پیغلتوب ته ورسېږي، زه دې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دی باندی با هم وغگیگو چه که انجونی لما کاتبو پاتی که گیم دا وڑی انجونی نشی کالی چلش پاگم تولگی پور تا دو دخپل زکر تا ایدام ورکی با دی اواقب چویب ده کورانه یو غارگون ده دو انجون پا مقابل که چکی دلیشی پر دی خبروان با هم البته پا دی موضوع با هم تاثر بحث ایدام ورکرم او سم ورزو ده خود ده قونو فعلا اغلی اصنا روفی هم منگ سر واصل سویدم. سلامون تاست بخیر اغلی خبروان تا. اغلی روفی د انجونو اساسي حقوقو په اړه باندې کوم تاسو غږیو چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقوقو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقوقو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې کلونو کلونو راهیسه یو دودونه او یا هم د حکومتونو پالیسی داسې یو پالیسی نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید موږ ټول تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي، متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی چې ډیری مکاتب خیالی دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټول خیالی و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالی ډول په افغانستان کې موجود و د ټولو کمخت امدا انجونی او امدا د افغانستان خزه تحملوی، او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم ده. سکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت ته لاړم هلته یو وړه انجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسیدلې هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دي به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعد و، ویلی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیلی ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لری ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته حق فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کوله چې انجونی پریدي مکتب ته لاړ شي. اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی ده او انجونی اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقوقو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خره خلاص خبرونه ته تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کې په افغانستان کې انجونی وازل شپږم ټولګي فارقي کې دونه شکول شي شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر دغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د غوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې خوب افغانستان کې انجونی نشه کولی چې لشپګل ټولګي پورته د خپل زکر ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زکر پر بهیر باندې؟ ځکه درې کاله لزکر وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زکر رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زکر باندې څومره اغیز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او همدارنګ سیاسیونو او دارنګ احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته کلو ته ولایاتو ته لري پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغاني جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د ثوات نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جام کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د جنو د دولسم د فارغانو او یا علی دارالمانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزو جنو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤولینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه په کوم سطح ده، د هغه په سطح خپل لوڼې هم د هغه امکانات چې دولتي ورته اماده وه، کم لږ ډېر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په هغه رون اندی او فهم آگاهی پرې تعلق درلوده چې خپل انجلۍ کوم طرف ته ور سوق او پشتیبانی کی. نو په جام کې زه خپلې خبرې داسې راټولولی سم چې د افغانستان د پاره مسؤولین سیاسیونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دي ایښي. کیسی همی اغه ډیر ستی او ډیر محدود و. بنان اوس چې دا درې کال کې طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی، لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزو ډیر فشار راغلی دی، راوستل شوی دی پر شوزو باندې، باوجود چې څه په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي، مگر څه سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي، مگر نور مسائل دومره ډېر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي، بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم موږ پوهیږو، موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو دپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب و لیسې و تعمیرونه یې په د مدرسي مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي، دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري، بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده، او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دي، کوم پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رڼا ستراتیژي معلومه نه ده. بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړله هغه کیږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا اناناتو یاد کړله، کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي، مګر چې شرایط ورته آماده سي. وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسي آماده کولای، طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسیم و نونسیم پیړۍ په چوکاټو کې پاتیږو، بلکې چې کار نه دی ورته سوی.
ډېره زیاته مننه افغان مننه درنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کی را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زکون کی هم شته چې ل دوی څخه به وورو چې څومره دوی بعد احساس ترلودل شي په تاسو او شرایط کې چې هر جلی خپل ځان لپاره هیلی ورمنونه لري تر څو خراتلوګي خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې ل شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلی نیمګړي پات کی چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زکړو کړي لا غیر ورستل وړ زکړو لري دوی احساس بڅوي را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحب وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بختونه تایدمه ورکړو او لدی څخه به پوښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولي.
سلام تاسو لیدون کاوریدون کته او ملمنو ته.
علیکم سلام مهرباني سنا جانی.
زه کله چې د مکتب نه فارغ ده لمه یاله شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدل ما ځکه چې موږ نور نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو می کله چې شپږم صنف نه فارغ ده لمه موږ حتی ورجړل ځکه چې د خوانځي درغې زمنګ پر مخ باندې شو لیو موږ نه شو کولای چې خوانځي ته لاړ شو.
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زاکړه ته دمو ورکړی یا لاړ شئ خوانځي ته دا چې اوس لزاکړه لري پاتې سوی به څومره ستاسو پر وړاندې باندې غیظ کړی د ذکر د هرې زکون کې ارمان دی چې غوښی کول خپل زاکړه ته دمو ورکړي او یو په خې فضا کې د درس دی وایي ستاسو پر وړاندې باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی.
زما پروان من یا ذهن من را تر ډیر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو ما هیله درلوده چې با زه راتلم کې کې ډاکټر شم زه تل همدې فکر کې مچ زم ما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه زه به خپل هیله ته ورسیږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله اوس چې تاسو په کور کې اسې په کوم کارون باندې بوختي استي؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې ما خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مشروفیت نه لرم.
بله بله سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته دمو ورکړم چې مت ارمانونه دی یاد راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایط کې چې تلته ما کاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پور درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکم. اغلی امیل ډیر شمیر موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره سوي ده کوم ګټه سره وګرځيګو دمدغو انجونو پر زکریس بهیر باندې وغږیګو ډیر شمیر انجونی دي چې دوی په کورونو ناست دي هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي نه دي مونږ یوازې ډېر محدود انجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي که په همدغه شکل روانو سیګو د انجونو برخلیک د انجونو راتلونکي به څه کیږي ځکه یوازې سره شپږ کم ټولګي پورې انجونې کولای شي چې خپل زده کړې ادامه ورکړي.
متاسفانه تعلیم د سنه ده که څو کال ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولای شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خو جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې دي طبعا دا وي دولس کلنه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په حجت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښی وي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره مغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیا ترلاسه کوي چې بیا
کله اختصاصي رشته ترسيږي هغه کولای شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه اله چې لري هغه ته ورسيږي په هغه کې او ځان مخکې کې او علم پوها په کې ترلاسه کړي خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره هیواد د پاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هر پیغله هر جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل ته د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي هغه بې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلې ته ورسیږي ځکه هغه کسان دپاره هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپل ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځه چې تعلیم یې کړې لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوې چې شپږ نسل کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کیږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هیڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي نوته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد وو او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي د دې لپاره دا فرصت وو او پراتونکو کې داسې یو دور بنئ شي چې هغه به هیڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټر وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او خزی به د خزو به بای میټیکو دا شان سو نو څه دې موږ ته وی کتل ویلې د دې وخت براشي کدا خزی نیوی نو موږ د پاره به څوک خدمت کی بیا به نو موږ نارینه ته به مخکېږو چې دا کار واغو یو څه نو خبره دلته ده چې دا یو اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی سزي د خزو د پاره کومکونه کړی دي د نارینه او د پاره نارینه د مجبور شوی دي اما په ځینو ځایونو کې د څه ضرورت چې باید خزي خزو د پاره کومک وکړي ځکه یو سزي او سزي د دې قدر کولای شي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو خزي ته ویلی شي تر هغه چې یو نارینه ته ووایي
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هیڅکله جبران نه شي دا ډېر د درد خبره ده دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جینکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینهوو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي هغه هیوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې
خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان لکه دا نور هیوادونه چې پرمختګ کړی دي، نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه، ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي، که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو. بله، درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاد شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پر یو غږیږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که وینجونه یو جلې په کور کې پات کیږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دوی وینجونو پر مقابل؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري؟
مهرباني شته، آواز مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ په دولتي لحاظ د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څخه کم راغلي دي، هر د دې په واسه کې چې تعلیم تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې دریمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه سوې ده، د دې په واسه کې چې د اولاد تربیته د کورنۍ اقتصاد واحد یو واحد کورنۍ ارتباط چې هغه یو شزه او یو نارینه عقد دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي، هغه ته توجه وسي، د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لوړتیا تلاشونه وسي، د کورنۍ دې ته توجه وسوي، د چې د اسلام ماته څونی کاوي جایز کړی دی، په هر طرف ته روان دی. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعا امې په رواني، امې په معنوي او مادي تاثیرات
اوس. اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوشتمه پیړۍ کې هغه تدبی قول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه او د شاپات ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوی دی، دوی په یوشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هېڅ تغییر په 1400 کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه اثر زمان په مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زده شذي په صفات پر ما چې زه ولي باید داسي یو نن ځکه يم چې هر څوک په هر دوران او په هر دوره کې یوازې ما ته توجه د چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلای شم، زه څنګه د بل چا تر امر نه باید پر ځان قبول کړم، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولای، بلکې متوجه به دې ته يم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي، نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولای شي، هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوالاندی راوی چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای، بنا د خپل فرصتي د خپل عقداده د خپل پر روانو تاثیر کول دي، په دې خاطر تاسو وینې په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د توتريخوالي د ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کدا سی وایم.
بله ډیره زیاته مننه غلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو وریدونکو اوسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ وریدونکو موږ سره وصل شوې دي، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا تا ملمنو تا او ټول وریدونکو ته د ازادي څنګه وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په میمنخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم موږ سره د ټلیفون پر کرښه شته، د دې څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هدا تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه سلام ملمنو ته ما خورجان لکه دا خوندې اشاره ته وکړل چې مثال په کم سیم کې دا خوندې ودی احمد جی خوري په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اطاق سره خورجان کې ځینې بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې لکه مثال د خبرو د پانتونو ده داغه مثال څنګه پانتونو باندې کوي دي نو خورجان دغه سي پرمختي هم راغلي دي ګوري مخکې موږ وکړل په تیر حکومت کې خورجان د میراث حق خوند ته نو وکړ کدي د اسلامي امارات پر اطاق سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینښتای دي خپل حق او حقوق ورسېږي همداسې یو سړی به راولا ته خورجان قتل به وکړي قربانی به یا لور یا د خور ودنې کمرغه د اسلامي امارات تر اطاق سره خورجان هغه بدبختی د مېم د تللې دي بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاغه خورجان نظر هغه مثال د خبري د څه دغه نظر نه شریک نه کو خورجان منفي دا چې نظر باید خورجان په ورسنۍ سړی شریک چې هغه کایت مثال د خبري وایي او تاسو د کم سیند خورجان د کم سیند ودونه خودن تدازمې په منډیکه کې ډیر دي نو د بعد مرغه بعد وامه چې دا ډیر بده پیل لري څو تام څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبري د ډیر لوسکاله تور لوسکاله انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې چې شپږ تو کالو دا بیا کالو سړی تبار کې دا ظلم دی مثال د خبري د خپل لور او د خپل خور سره نو زما دغه د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبري سره کم کولای شي چې دا خلک ټکو په دغه مثال دغه ته واتو چې دا په کم سیم کې دا ودونه خورجان کم شي.
بله مننه ډیر زیات مننه خو وخت ولري تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسولیتونو باندې به هم کېږي کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل ورته شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باسو کړو چې رښتیا هم ک په کم عمر کې انجن ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالې څومره ډېر دلې شي دوی د ژوند د تریخوالې په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي دا بل هغه فی پختنه وکړه مغلی رو فی رختم ک په کوم عمر کې جنې و دی دلته بیا کورنۍ ته تل خلاص مر سره ډیریږي.
بیا سلام په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه و دیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ وزین وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم موسیقي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې همدام دغه کور کار یا مسولیت سره کوم وخت سره کوم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی او لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیرای فامیلونه د لس نفره یا اقینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې دریتی یا لس کلنه یا شپارس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر وسی ځکه چې منجونه په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونه خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډېری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونه په ډېر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونه په همهغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همهغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید وده شي په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپله زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وده شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړه سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم سره کوم ورته تعلیم وکړي سره کوم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپل یو وړه نجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه را سره په خبرونه کې زمونږه مزدکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لوی څه خبرو پختو زمونږه بس به اتمن اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورونې نظریات د ټولین نظریات د دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې اتصابه و خپل زکون کو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو سنه جاري سره نور هم سنفیان په تماس کې دی ته ور سره خبرې کوي چې اغه وي څه وي کله شپږم ټولګي فرقې شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي داسې کوم نظریات تاسو سره شریک شي خپل هم سنفین او هغه انجونی چې تاسو په ټولګي کې وي
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسې کې دي او ځینې په کورس کې را سره دي هغه زما په شان په کور ناست دي ځینې کورس ته ځي او مدرسو ته ځي خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په چې مکتبونه باندې او نشي کولای چې مکتبونه تلاړ شي
bale بس انا جن وړاندې دوه ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زکړه ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم دغه خپل نارمل زکړه ته د دمر کړې د په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هله په اړه باندې او څومره امیدوار چې ورځ به وشي چې ته څه کولای چې خپل زکړه ته دمر کړې دغه کوم بارخه چې ته غواړې پکې زکړ وکړې لوړې زکړ پکې وکړې بل اخره ته به توابت ته به تور رسیدي
هو زه کورس ته زما د کوم سنف کتابونه نشر په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غینه د مکتب کتابونه غیر نور کتابونه هم راځي شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه راځي شتره هغه مطالعه کوم او هله مې درته چې ډاکټر راشم
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبرته ادامه ورکوم خدای دې چې خپل هیله ته ورسیږي درنو لیدونکو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا هم زمونږ اوریدونکو چې ستاسو چې د نننې موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پښتنو ته ادامه ورکړي سلامونه وخت مو بخیر مهرباني bale مهرباني
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
علیکم سلام مهربانی
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم زه ستاسو د ایمه اوریدونکې بله
بله
او ټلیفون کوم کوم موږ روسیا هم د افغانستان په مرمنو باندې ډیر دی چې موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي او دیتو باید په هنتونونه او مکاتب خلاص شي خو البته طالبان وعده کړی ده ولو کدای څه وزن لري بیا هم امید شته نه امید نه ده څه امید څه ده خدای دې وکړي نو دا یو مهم پرابلم ده او نور د غربي نړۍ سوای په افغانستان کې خزه په ویدی دا یو مشکل ست دا هیڅوک پر دې بیان دی باید پر دې حقیقت سترګې پښینه کی نور شدي په کارو کې وو سم ستاسو وزارتو کې ست پر یې ستو کې ست په نور دا ست دې مراکز کې ست او دې کارونه هم کوي په پولیسو کې هم ست خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نسی او هغه راپورته کوي مثبتات نه راپورته کوي او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي او دی ورسته هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي دا غلط خبرې دي مفتدي شارو کې شذوینو چې دی بیله محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې د شریعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تلی دی خو نه خامخه سفر کې باید محرم سره موجود دي نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو ده خدای پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پانني غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې واس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې نرمونو ته څه پیغام لري هغه خو د یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جونې هم ځي دینی مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحرا کې دي دغه د پاره د دې څه پیغام ده مننه
ډیر زیاته تاسو نه هم مننه ورځو خپل بل اوریدونکو ته چې غوې څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر bale زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظر ته موږ سره شریک کړل ورزو د نړیوال مسولیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې نومول شوی د داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو هغه لمل د نړیوال مسولیتونو څه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنی انجنونو په مقابل کې خپل مسولیتونه سره تر سوري دي متاسفانه
ما ګیله خدای غوښنه کیږي هغه باید په دې برخه کې چې دي یو یو حساب کتاب دې سره به کړې وې ځکه درې کال د سلورم کال دا ډېر اوږده ورده د تعلیم د پاره د جهان په خپل یونسکو پویږي چې یو برخه د تعلیمي برخه د چې هغه پر مخ وړي په خپل ملل متحد کې دې زیات داسې تړونونه شوې دي چې هغه د تعلیم د اساسي حق په ټول نړۍ کې او وی باید په دې برخه کې دې زیات نه ریواز چې یونیسف چې د ملل متحد یو څنګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغه دا سي فشار را نه وړ دا سي یو کار یو نه کړ د سي اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کوو او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دی او اساسی مسئولیت لري په دې برخه کې هغه هم د سیو ګامې پورته نه کړ دا سیو عملونه ک چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راځي کاندي چې د جنکوي د لپاره د تعلیم په برخه کې بات دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولای شي چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پانتون ته اجازه ورکړي هغه هم بل اخر د ډی وړي کغه اجازه یې پری خو د چې هغه برخه کې هم دی د ریس لاپ سي سخت شو هغه پری نه خو د چې پانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدا روان شو عملی شو خو موږ غوونه پورته نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغله د ملل متحد معاونه امنه محمد راغله خو ځینې پیغام چې وځي څو ولي ولي او دا نن چې دا د کوزي پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دیوان دی غږ وکړي خواهش یو کولی دا د مداخلی په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې نکي مکتبونه ته پریږدي همدغه چې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بلاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي دا د شروع کیږي خدا دې څلورم کار شو دا پنځم کار شو دا شپږم نو بل اخر د دې ژوند د دې راتلونکي خود میلیونونو میلیونونو جنکایو دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباہ او برباد شو نو دې وکړه دا کار کوي دا بی بی د دې د وادو سره خلکو بي خاصیت پیدا کړی دی او وی بي سي او سيتنانه کوي په دې کې چې دا وادي یا بس وادي دي چې نتیجه نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خدادم خداد ورکولم د څه ګټه ده چې دا د ورک عملی نه کا
ډیره زه مننه اغلی امین اغلی افغان ک د انجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان انجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلا بیل برخې د دې وسلېږي
یو ځل بیا سلامون تاسو بعضی اوریدونکو چې ګډون کړی غواړم داغه پاک لیو څه خپل نظر ورکوم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توضیح کرل. زه فکر نه کوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کیږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته، او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم زموږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کړو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه د پاره چې شروع دی، هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري، ډیر نه واقف په دې کې پیدا کی. ولې زه توپک د فعلن ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم، وی وامه او کفر څنګه وام، نصارا څوام. زه د بی سوادۍ پر څټ باید توپک شرزم، زه دا نابوده کم. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه د نړۍ فقر ته اړستلی یم، او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باندې څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله. زما په ټولنه کې څه روان دي؟ تاسو که دلته داسې یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې پاغه کې زوازی ماته توپک رازده کوي، وای څوک څنګه ووه، د کوپر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کوپر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلا سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه، چې وکولای شي په دغه چوکاټ کې تخپل شزه خپل
نارینه
ټولنه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بلاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې حل لاره دې ورته پیدا شي؟ بلاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دوی کار وشي او دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي، او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګر د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لاندو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ؟
کله چې یو انجلی مکتب ته ځي د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلای شي نشي؟ آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلی کار ته ځي او یو انجلی مکتب ته ځي هغوی وهڅوي، او د همغه ټولنه کې چې یو انجلی کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
وروسته کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي ثناسپۍ نه به واورو چې آیا هیله